السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده د 1446 هجری لمریز کال د لنده یا قوس 14مه ده چې د 2018 میلادي کال د دسمبر له 15 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. دا خبرونه نن زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي په 2013 کال کې به له 3 میلیونه زیات افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا ولري. په یو بل راپور کې به واورئ چې د یمن ولسمشر د دې هیواد د پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح له وژل کېدو وروسته پر خلکو غږ کړی چې د حوثي اغیانو پر ضد پاڅون وکړي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د خبرونو سرټکی: د امریکا دفاع وزیر پر پاکستانی چارواکو فشار راوړی چې د افراطي وسلوالو پر ضد په مبارزه کې هڅې دوه چنده کړي. تمه ده چې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ افغان پلاوی به نن په تاشکند کې له ازبکستان سره څو موافقې لاسلیک کړي. او فرانسې او جرمني له ایران غوښتي دي چې د بلستیک توغندیو په اړه خپل سیاست بدل کړي. بشپړ خبرونه: د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په اسلام آباد کې پر پاکستانی چارواکو فشار راوړی چې د افراطي وسلوالو پر ضد په مبارزه کې خپلې هڅې دوه چنده کړي. ماتیس پرون د پاکستان له صدراعظم شاهد خاقان عباسي، د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا، پوځي جنرالانو او په اسلام آباد کې د امریکا له سفیر سره وکتل. د امریکا دفاع وزارت په پاکستان کې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او د امریکا پر ګټو حملې کوي له پاکستان څخه اقدامات غواړي. امریکا او پاکستان دواړو ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره ګډ کار کوي او اسلام آباد غواړي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. پنټاګون پرون په یو خبر پاڼه کې وویل د دفاع وزیر جنرال جیم ماتیس د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان پر رول خبرې وکړي او ټینګار یې وکړ چې پاکستان باید د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه ګړندۍ کړي. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی نن د ازبکستان له ولسمشر میر شوکت وبخښي ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی نن د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزویف سره په تاشکند کې وګوري. ټاکل شوی چې دواړه ولسمشران به په سیاسي، اقتصادي، تجارتي، مخابراتي او تحصیلي برخو کې یو شمیر قراردادونه هم لاسلیک کړي. د دې قراردادونو نور جزئیات نه دي خبره شوي. د ازبکستان د رسمي دولتي خبري اژانس په حواله ولسمشر غنی به د بخارا پوهنتون ته هم وینا وکړي. ولسمشر غنی پرون ماښام تاشکند ته ورسید او په پام کې ده چې سبا به بیرته هیواد ته ستون شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې پراخ تشدد روان دی، خو بشري فعالان په وضعیت کې د یو څه بدلون خبره کوي. تادامیچی یاماماتو په یوه مقاله کې چې پرون ډیپلومات خپرونې خپره کړه ویلي دي چې په افغانستان کې په تیره په لرې پرتو سیمو کې د جنسیت پر بنا د تشدد اندازه خورا لوړه ده. یا ماماتو د ملګرو ملتونو د یو راپور په حواله لیکلي چې په سلو کې لږ تر لږه 80 افغان میرمنې د جنسي تشدد له یو ډول سره مخامخ دي. یا ماماتو لیکلي چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د بحران د مخنیوي او د سولې په برخه کې کار کوي، چې د ده په وینا د ماشومانو، ښځو او نجونو پر ضد د تشدد د جرړو د ایستلو لپاره هڅې هم پکې شاملې دي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري: د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي چې اوسمهال په سعودي عربستان کې اوسي، پرون د هغه هیواد د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د وژل کېدو له کبله یمنیانو ته تسلیت وایه. ښاغلي هادي له یمنیانو غوښتنه وکړه چې د دې پیښې په خاطر د حوثي ملیشه ځواکونو پر ضد پورته شي او پاڅون وکړي. هغه خلکو ته په یوه ټلویزیوني پیغام کې خبرې کولې: زه د یمن په ټولو ولایتونو کې چې د تروریستي ملیشو او مجرمینو په ولکه کې دي، له خلکو غواړم چې پاڅونونه وکړي، مقاومت وکړي او هغوی رد کړي. پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح ته وفادارو ځواکونو تقریبا تر تیرې اونۍ پورې د حوثي ملیشا تر څنګ د حدید ځواکونو پر ضد په جګړه کې برخه درلوده، خو د حوثي اغیانو مشر پرون اعلان وکړ چې صالح د خیانت له کبله وژل شوی. صالح چې 15 کلن و او پر یمن یې 3 لسیزې حکومت کړی و، په 2012 میلادي کال کې په یمن کې د ولسي پاڅون په پای کې له دندې لرې شو. فرانسې او جرمني له ایران غوښتي دي چې د بلستیک توغندیو په اړه خپل سیاست بدل کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان ایویس لی دراین پرون وویل پاریس او برلین په دې برخه کې چې ایران باید خپل د بالستیک میزایلو کړنلاره بدله کړي او په منځني ختیځ کې ناکراری پای ته ورسوي ګډ نظر لري. لی درین پرون په پاریس کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر سیګمار ګابریل سره په ګډه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې پاریس او برلین د ایران په کړنلارو کې د بدلون په مسله کې ګډ دریز لري. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر بهرام قاسمی تر دې مخکې ویلي و چې ایران به د خپل راکټي پروګرام په اړه هیڅ کله مذاکرات ونه کړي. متحد ایالات وایي چې د روسیې په دریو ښارونو کې به قونسلګرۍ روسانو ته د امریکا د ویزې ورکولو کار بیرته پیل کړي. د امریکا حکومت د اګست په 23 نیټه د روسیې وګړو ته له مهاجرت پرته د نورو ویزو په ورکولو کې ځنډ اعلان کړ او د ځوابي اقدام په ترڅ کې روسیې هم امریکایانو ته پر ویزو محدودیت ولګاو. په مسکو کې د امریکا سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې په سن پیټرسبورګ، اکاترینبورګ او ولادیوستوک کې به د مهاجرت له ویزو پرته امریکا ته د سفر د محدود شمیر ویزو لپاره مرکې له سره پیل کړي. په مسکو کې د امریکا سفیر ویلي دی غواړي چې د روسیې وګړي امریکا ته سفر وکړي، په امریکایي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي او د امریکا له فرهنګ سره بلد شي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پانه هم کتلای شي، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پانه پته ده. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي پر روان 2013 کال کې به له 3 میلیون زیات افغانان چې ډیری کډوال دي مرستو ته اړتیا ولري. ولسمشر اشرف غنی په تاشکند کې دی او ټاکل شوی چې نن به له مسؤولو چارواکو سره د ګڼ شمیر پروژو تړونونه لاسلیک کړي. په اقتصادي چارو کې ښځو ته د پراخې ونډې ورکولو په مقصد د سوداګرۍ وزارت په چوکاټ کې یو نوی ریاست جوړیږي.
زما په نظر حکومت اول به دا کار وکړي، مثلا چې ډیر مساعدت وکړي، هغه د فضا او د انوایرمنت باندې ته مساعدت کوي.
په نړیوالو مسایلو کې علي عبدالله صالح چې له 1.5 کلونو د زیات وخت لپاره د یمن ولسمشر و، پرون د ایران پلو حوثي یاغیانو لخوا ووژل شو. د دې هیواد ولسمشر په دې پلمه له یمنیانو غوښتي دي چې د حوثي وسلوالو پر ضد پاڅون وکړي. نور مطالب هم لرو، د خبرونې تر پای راسره اوسئ. لازادی رادیو سهرنه خبری مجله اوری. ملګری ملتونه وایي چې پر روان 2013 کال کې به له 3 میلیونو زیات افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا ولري. په هغه راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو لخوا خپور شو، ویل شوي چې په افغانستان کې د جګړو له کبله کورنۍ بې ځایه شوي او له ایران او پاکستان ستنیدونکي افغانان مرستو ته ډیره اړتیا لري. ملګرو ملتونو د روان کال په اګست میاشت کې افغانستان له هغو هیوادونو چې جګړه پای ته پکې رسېدلې وېست او د هغو هیوادونو په کتار کې راوس چې جنگ پکې روان دی. فرشته جلالزی د ملګرو ملتونو د تازه راپور جزئیات په دې راپور کې برابر کړي.
ملګری ملتونه وایي راتلونکی کال به 3 میلیونه او 3 لکه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو په رپورټ کې چې پرون خپور شو، ویل شو چې په افغانستان کې یوازې په اکتوبر میاشت کې د وسلوالو طالبانو د جګړې له امله 3,600,000 کسان بې کوره شوي دي. د رپورټ په حواله لږ تر لږه 5,600,000 افغان کډوال له ایران او پاکستان سره ښکال خپل هیواد ته ستانه شوي چې په افغانستان کې د بیړنیو مرستو لپاره اړتیا یې لا زیاته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې په رپورټ کې ویلي چې لږ تر لږه 9 لکه افغانان چې د جګړې له امله بې کوره شوي په ناوړه وضعیت کې په کمپونو کې پراته دي. ملګری ملتونه په افغانستان کې د روان بحران په اړه په خپل رپورټ کې وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې لږ تر لږه 2,480 کوچنیان د جګړې له امله وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو په وینا 80% افغان کوچنیان له روانې ناکرارۍ ځورېدلي، ځکه د کورنیو غړي وژل سوي، زخمیان سوي یا په دوامدار ډول په ویره کې اوسي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ UNHCR د افغانستان د چارو مشري فتیحه عبدالله تیره اونۍ په کابل کې له یو شمېر کورنیو سره د مرستې پر مهال له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې همکاري وکړي.
And the shelter cluster is also led by UNHCR.
دا وی UNHCR د کډوالو لپاره د خیمو بندوبست او نور مرستې کوي، خو په دې برخه کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مرستې هم مهمې دي. موږ د افغان حکومت سره مرستې او لاسنیوي ته ژمن یو او له مرستو کوونکو د مرستو مننه کوو.
ملګري ملتونه په خپل رپورټ کې وایي 40% افغان کوچنیان د ودې لپاره لازم شرایط نه لري او په افغانستان کې د داسې ناروغیو له امله چې درملنه یې په اسانه ممکنه ده، د کوچنیانو د مړینې شمېر د نړۍ پکاچه لوړ دی. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې د افغانستان د 4.5 میلیونه وګړو 90% برخه د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي. 10 میلیونه افغانان ابتدایي روغتیایي خدمات نه لري او نږدې 2 میلیونه افغانان په سخت فقر کې چې حتی د خوراک لپاره څه نشي موندلی ژوند کوي. ملګرو ملتونو د روان میلادي کال په اګست میاشت کې افغانستان په خپله کلنۍ څېړنه کې د هغو هیوادونو له ګڼې ویوست چې جګړه پکې پای ته رسېدلې او د هغو هیوادونو په کتار کې شامل کړ چې جګړه پکې روانه ده. ملګري ملتونه وایي د افغانستان د وګړو تر نیمایي زیاته برخه چې شاید 14 میلیونه وي په هغو ولسوالیو کې اوسي چې وسلوالې نشدې پکې روانې دي او امنیت یې خراب دی. د ملګرو ملتونو د سازمان له لوري په خپاره شوي رپورټ کې راغلي چې راتلونکی کال به تر 3 میلیونه زیات افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره خوراکي موادو ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونه به د ماښام تر 2 بجو پورې دوام وکړي. د ماښام په 2 بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر 2 دوام کوي. د ماښام له 2 د سهار تر 2 د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له 2 د ماښام تر 2 ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. ولسمشر اشرف غنی پرون ازبکستان ته ولاړ او تمه ده چې نن به له خپل ازبکستاني سیال او نورو جګپړو چارواکو سره په بیلابیلو برخو کې د اړیکو او همکاریو پر پراختیا خبرې وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د دې سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې ګڼ شمېر تړونونه لاسلیک شي. له کابله اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وای ولسمشر به ازبکستان ته د خپل سفر پر مهال له ازبکستاني لوړپوړو چارواکو سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د اړیکو او همکاریو په پراختیا خبرې وکړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د وایندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دوشنبه د ورځې په ماسپخین یوې خبري غونډې ته وویل چې د دغه سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو په حضور کې د امنیتي سکتور، هوایی او ځمکني ترانسپورت، سوداګرۍ او اقتصاد، لوړ د کډو، انرژي او کرنې په برخه کې تفاهم لیکونه او د حقوقي مرستو معاهده لاسلیک شي. خغلی مرتضوی دا هم وایي چې افغان ولسمشر به د بخار په پوهنتون کې ډیپلوماټانو او د هغه پوهنتون استادانو او محصلانو ته وینا هم وکړي. د افغانستان جمهوریت ریاست بیلابیلو هیوادونو ته د ولسمشر وروستي سفرونه له لاسته راوړنو ډاک او مهم یادوي. د یادونه ده چې افغانستان له ازبکستان سره مخکې تر دې هم د سوداګرۍ، اقتصاد او انرژي په برخو کې یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي چې تر ټولو وروستي درې میاشتې وړاندې له نوموړي هیواد سره د 100,000 ټنو غنمو د انتقال تړون و. د راپورونو له مخې اوسمهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه 350 میلیونه ډالرو ته رسیږي چې هڅه کېږي دا رقم 1 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت په ازبکستان کې د لاسلیک کېدونکو تفاهم لیکونو شمېر یو یادوي، وایي چې کوم تفاهم لیکونه چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې لاسلیک کېږي خورا مهم دي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي وایي
د سفر رئیس جمهور کبه ازبکستان
دی وای ازبکستان ته د ولسمشر د سفر په ترڅ کې به 21 بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک شي چې مهم یې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې دي. په دې سره افغانستان د ازبکستان لاري له جنوبي اسیا او منځنۍ اسیا له هیوادونو چین، روسیا او قزاقستان سره ونخليږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وخت له رسیدو وروسته ویلي و چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قزاقستان سره به سیاسي او اقتصادي اړیکې پیاوړي کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. وخت د سهار 5:15 دی. د خبرونه په دوام کې را سره اوسې. نور په زړه پورې مطالب هم لرو، خو دا شیبه د لویدیز مطبوعاتو مخکتنه کوو. صفی الله ستانگزی د لویدیز ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپاره شوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د پوځیانو د یوې نوې ډلې په جوړولو یو مطلب لیکلی دی. د دغه مطلب په سر کې راغلی چې آیا په افغانستان کې د محلي ملیشو خوځښت د ترهګرۍ پر ضد اغیزمن حل لار ده. واشنگتن پوسټ لیکلی د امریکا د اردو پالیسي جوړونکي په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سیمه ییزو ځواکونو د یوې اردو د جوړولو لپاره وړاندیز کړی چې وکولی شي له افغان او امریکایي پوځیانو سره مرسته وکړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دغو وړاندیزونو په سر غور کوي. د ورځپاڼې په باور په اوږد مهال کې به محلیز وکونو استخدام هغه هم د هغوی خپلو مینو د دفاع په هدف د لانجمنو پولو د خوندي ساتلو لپاره یو کم لګښت لاروي. واشنگتن پوسټ لیکلی چې سیمه ایزې ملیشې به د ترهګرو د هستوګنې په اړه مهم استخباراتي معلومات شریک کړی شي او هم به له ملکیانو سره د بې ځایه تاوتریخوالي په مخنیوي کې مرسته وکړي. خو واشنگتن پوسټ دا اندېښنه هم شریکه کړې چې ځینې وخت د ترهګرو د پیژندلو لپاره له ملکیانو استفاده به ترهګري ډلې وپاروي او په حقیقت کې به د ملکیانو پر ضد تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي. په افغانستان کې د امریکا هوایی بریدونه ډیر زیات شوي او د ملکیانو مرګ ژوبله هم ورسره لوړه تللې. دا د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د یو مطلب عنوان دی. د مطلب د لیکوال په خبره جنگي الوتکو د افغانستان په ختیځ کې د هغو کلیو په سر پرواز کاوه چې د اسلامي دولت ډلې سخت دریځ پکې پټ وو. یو لسنه د قریب الوقوع بمبارۍ له ډاره له سیمې د تیښتې په حال کې وو چې سوزوکي سپین رنګه لارۍ موټر یې د یوې چاودنې هدف وګرځېد. لاس انجلس ټایمز لیکي چې د چاودنې په نتیجه کې په سړک کې یوه کنده رامنځته او سوزوکي موټر لاندې درې ته ورغړېد. د ورځپاڼې په مطلب کې راغلي چې یوه ځوان نجلۍ ژوندۍ پاتې شوه او لس تنه نور چې درې ماشومان هم پکې شامل وو ووژل شول. یو نوی زیږیدلی ماشوم د خپلې مور په غېږ کې سا ورکړه. لاس انجلس ټایمز لیکي د اګست په 11مه په ننګرهار کې له دې پېښې یوازې یو روغ کس ووت او افغان چارواکو هم چې سیمه کتلې ویلي سوزوکي وړه لارۍ د ماښام له 15 مخکې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې لګېدلې وه. د امریکا پوځ له پېښې وروسته په یو بیان کې تایید کړه چې برید یې کړی، خو هغه سخت دریځې په نښه شوي چې په یو موټر کې وسلې بارولې. د امریکا د پوځ په بیان کې ویل شوي په پېښه کې ملکیان نه دي ویشتل شوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. په اقتصادي چارو کې د ښځو د ونډې د پراختیا لپاره د افغانستان د سوداګرۍ وزارت په چوکاټ کې د متشبثو ښځو د ملاتړ ریاست جوړیږي. د دې وزارت چارواکي وایي تر څو چې ښځې د هیواد په اقتصادي چارو کې ونډه ونخلي، افغانستان به د پام وړ پرمختګ ونه کړي. افغان متشبثې ښځې بیا د کلتوري او ټولنیزو ستونزو ترڅنګ د دولت له نه پاملرنې شکایت کوي او وایي د ښځو لیوالتیا له پخوا ډېره شوې، خو باید په دې برخه کې دوی ته لازمې اسانتیاوې برابرې شي. یوسف خان زدران له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي په اقتصادي برخه کې د ښځو د ونډې د پراختیا په هدف باید د شته بنسټونو هڅې پراخي او اړوند پروګرامونه هم زیات شي. د دغه وزارت د خصوصي سکتور د پراختیا مرستیال فیروز خان مسجدي چې د دوشنبه په ورځ یې د یو اس ای ای ډی پروموټ پروژې ته خبرې کولې وویل د ښځو تخنیکي او مسلکي اقتصادي مهارتونه د افغانستان له اقتصادي ودې سره مرسته کوي، خو په خبره لا هم په دې برخه کې ستونزې موجودې دي. د وویل د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د دغو ستونزو د هواري او په اقتصاد کې د فعالو او متشبثو ښځو ملاتړ لپاره یو ځانګړی ریاست جوړوي.
برنامه مایی است که در تشکیل سال 1390
دی وای زمون پروگرام داده چې د 1390 کال په تشکیل کې د خزو د تشبثاتو څخه د ملاتړ او هڅونې په خاطر یو ریاست جوړ کړو. د دې پروگرام هدف داده چې موږ د خزو د تشبثاتو د پراختیا لپاره اول د هغوی ملاتړ وکړو. د امریکا پراختیایي ادارې یا یو اس ای ای ډی په 2014 میلادي کال کې پروموټ یا د افغان خزو د پیاوړتیا پروگرام پیل کړی دی. د دغه پروگرام لمخې د شاوخه 15 زرو خزو وړتیا او تکار کیږي چې د اقتصاد او حکومتوالۍ په برخه کې فعال دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو لمخې دوی سره د ثبت شویو متشبثینو خزو شمېر سلګونو ته رسیږي. له دې سره افغان ښځې چې د اقتصاد په برخه کې فعال دي وایي د شته ستونزو سره سره دې برخې ته د خزو لیوالتیا زیاته شوې ده.
پخوا ډېره مشکل وه چې مونږ یو خزینه کارمند پیدا کوله، لکه د کمپیوټر بخش کې، فاینانس بخش کې، یا مثلا مارکیټینګ بخش کې، لکه اوس ماشاءالله چې پوزیشن شان اعلان کو لاس پنځلس خزینه کارمندان راځي او دی جاب سی کردی
سو مې معیار یو کارمند پروموت د بلای زنان در حیثیت اقتصادی ما سو ایمه په نظر حکومت اول به دا کار وکړي مثلا چې ډیر مساعدت وکړي هغه هلپ وکړي کنه د فضا او د انوایرمنت باندې ته مساعدت کړي
په کابل کې د پروموت د دفتر مشر حمیده بیگم رضایی وای دوی د پروموت پروژې لرلارې هڅه کوي افغان خزو ته دا وخی چې څنګه مالی سرچینو ته رسیدلی او د کار د پراختیا لپاره پرونه ترلاسه کولی شي
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادی چې اوسمهال په سعودي عربستان کې اوسي پرون د هغه هیواد د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د وژل کېدو له کبله یمنیانو ته تسلیت وایه هادی له یمنیانو غوښتنه وکړه چې د دې پیښې په خاطر د حوثي ملیشای ځواکونو پر ضد پورته شي او پاڅون وکړي فرشته جلالزی د موضوع جزئیات وړاندې کوي
په یمن کې د شیا حوثي ملیشا ځواکونو مشر عبدالمالک الحوثي وایي چې وسوالو یې د هغه هیواد پخوانی جمهور رئیس علي عبدالله صالح د خیانت له امله وژلی دی عبدالمالک الحوثي پرون په ټلویزیوني وینا کې څرګنده کړه چې د علي عبدالله صالح وژل د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ته چې په یمن کې د حوثیانو پر ضد جنګیږي تاریخي شکست دی
نشید
غایت الاشاده دا د سعودي عرب او متحده عربی اماراتو جنگ دی هغه جنگ چې په صنعا کې د صالح ملیشه ډلو کار کې اخیستل کېدو دا واضح ده چې د اماراتو او سعودي جګړه وه د تیری کونکو او حتی صالح دا خبره نه ورت کړي په یمن کې د حوثي ملیشو مشر عبدالمالک الحوثي پرون دا هم وویل چې ملیشه د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح له ګوند د خلکو عمومي کانګرس سره دښمنۍ نه لري په همدې حال کې د یمن تشتیدلی ولسمشر عبدالرب هو منصور هادي چې په سعودي عربستان کې اوسي پرون د علي عبدالله صالح د وژل کېدو له امله یمنیانو ته تسلیت ویلې دی عبدالرب هو منصور هادي نو یمنیانو غوښتنه وکړه چې په یمن کې د حوثي ملیشه ځواکونو پر ضد پورته سي پاتون وکړي او یمن د هغه په وینا له ترورستانو خلاص کړي
ادعو جميع ابناء شعبنا اليمني
زاد يمن په ټولو ولایتونو کې چې د تروریستو ملیشو او مجرمینو تر لاس لاندې دي له یمنیانو غواړم چې پاتونونه وکړي مقاومت وکړي او هغوی رد کړي د المسیره په نوم یو ټلویزیون چې د ایران د پلویانو حوثیانو ډلې چلوي پرون د لبنان په خبرونو کې د یمن د کورنیو چارو وزارت په حواله چې د حوثیانو ملاتړ کوي او ویل
داخليه انتهاء ازمه ملیشیا الخيانه باحكام السيطره
ده حوثي دلی د کورنیو چارو وزارت اعلان کوي چې هغه بهران چې د وخاین ملیشا لوري پیل سوی او پای ته ورسید دا مقاومت ځایونه ونی ولسو د صنعا شاوخوا سیمو او نور ولایتونو کې نظم ټینګ سو او د خیانت مشر او د هغې یو شمیر وفاداران ووژل شو د یمن رسنیو د علي عبدالله صالح د ګوند د یو شمیر غړو په حواله ویلي چې پخوانی ولسمشر وژل سوی دی همدارس په هغو تصویرونو او ویډیوګانو کې چې پر سوشل میډیا خپاره سوي یو جسد لیدل کېږي چې علي صالح ته ورته دی یو شمیر خلک یې لېږدوي او د الله اکبر نارې وهي د علي عبدالله صالح پلویانو تر څو ورځو مخکې هم د یمن د برحاله ولسمشر عبدالرب هو منصور هادي پر ضد د حوثیانو په ملاتړ په جګړه کې ګډون درلود خو صالح د دوشنبه په ورځ په یو مرکه کې ویلي و چې که د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر یمن حمله بندې کړي او د یمن د محاصرې لاس واخلي په اړیکو کې به نوې فصل پیل شي په یمن کې د جمهور رئیس هادي حکومت د صالح د وړاندیز هرکلی کړی وو خو حوثي ملیشه ځواکونو پر هغه تور پورې کړی وو چې د کودتا پلان درلود صالح پنځاویا کلن وو هغه تقریبا درې لسیزې پر یمن حکومت کړی وو او په 2012 میلادي کال کې د یمن د خلکو د پاڅون له امله له واکه لرې شو
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ تاسو لا پیغامونو
مو ګوروره دا پیغام دا مو کوچانیو په بونډری کې یې ساري وروره نن یې وی خواته پاکستان بنکړی او افغانستان بنکړی موږ ته باید یې وی خواته مخه خلاص دي چې موږ وارسو خاوره ګلبدین منوم د وروره جانا بس ما ځای خبره درته کوم والا ډیر پټانګو دا واړو ورچ جنا چې وروره جانا یا ټول خاتم کړو بس ساړی دی اوس موږ سره د افغانستان حکومت نه د پاکستان حکومت موږ سره یو مرسته نه کوي وروره جانا دا د میدان ته کړه وارو لا غلطم نه پرېګدي که موږ څه ګناه کړه د موږ کوشان خالو چې بس دا موږ لتاي امرا تا غوړو وروره
السلام علیکم انتظار خبر کوم لغمان ولایت کرغی ولسوالی اتنا پرورا زوی چارواکو نه دغه خواهش کوم دلته زمونږ کلیو ته د ټولو کلیو د لغمان ولایت په سطحه باندې د ملي بینکن که ملي پیوستون پروژې راځي په دې کښې بیا دا کلیوالاو سره وخوړل یو وایي زه مشر کېږم بل وایي زه مشر کېږم خو په دې سره جنګ و جنجالي دلته خو همدې ده وروره زه غواړم چې دا کار دلته په خپل حکومت وکړي نه به کلیوالو لاندې نه به بلې لاندې کار به هم ښه وشي پروس کاري هلته یې مونږ په کلي کښې انصاف وکړو هغه دیوالې ټول اوبو وېوړ وېغورځو هېڅ چا یې پوښتنه ونه کړه هېڅ چارواکي یې پوښتنه ونه کړه بیا غواړم چې خپل حکومت راشي خپل یې وکړي نظارت یې وکړي نو خواهش کوم د چارواکو نه چې دغه پروژې باندې کړي د خدای په امان.
بله السلام علیکم عبدالولي له غزنی ولایت څخه د لوړ پوړو چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې دلته په غزنی ولایت کښې هېڅ مکتب هم نشته مکتب ډېر خراب تعمیر نه لري او درسونه هم پکښې نشته معلمان یې هم نشته نو دا هیله کوم چې مکتب زموږ لپاره فعال شي. وسلام.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو راسره اوسئ خو دا شیبه پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د پاکستان له صدراعظم شاهد خاقان عباسي او د پوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره په کتنه کې له پاکستانه وغوښتل چې د افراطي وسلوالو پر ضد په مبارزه کې خپلې هڅې دوه چنده کړي. ټاکل شوې چې ولسمشر اشرف غني نن د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره په تاشکند کې وګوري. افغان پلاوی به له ازبکستان سره څو موافقې هم لاسلیک کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامیچی یاماماتو په یوه مقاله کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې پراخ تشدد روان دی خو بشري فعالان په وضعیت کې د یو څه بدلون خبره کوي. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي چې اوسمهال په سعودي عربستان کې اوسي پرون د دې هېواد د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د وژل کېدو له کبله یمنیانو ته تسلیت ووایه او غوښتنه یې وکړه چې خلک د حوسی ملیشا ځواکونو پر ضد پاڅون وکړي. فرانسې او جرمني له ایران غوښتي دي چې د بالستیک توغندیو په اړه په خپل سیاست کې بدلون راولي او متحد ایالات وایي چې د روسیې په دریو ښارونو کې به د امریکا قنسلګرۍ روسانو ته د امریکا د ویزو د ورکولو چارې بیرته پیل کړي.
د ژوند رنګونه
خوراکې ته دې نوم راته وایي.
زما نوم حلیمه ده.
د تکلیف په اړه دې راته ووایي څه تکلیف دې ده څه مشکل لري؟
زه په سترګو نابینا یم د همداسې د پیدایښت نه همداسې یم چې پیدا شلم همداسې ولم. زه
څو کلنه یې؟
زه همداسې د 15.
ښه مکتب راته کیسه وکوه چې څه رقم مکتب ته زه هېڅکله مکتب کښې واچولې.
اول خو مکتب کښې خو هېچا دومره نه پرېښوستلم خو ډېرو خلکو ما ته ویل چې ته څه کوې نابینا نجلۍ نابینا نجلۍ مکتب څنګه وایي. بیا مورجانې او پلارجانې مې ډېر مورجانې مې راته وویلې چې ته باید مکتب ووایې. زه د دارالامان کښې د لسیز مسلک نابینایي مکتب کښې یم او څلورم ټولګي کښې یم.
کور کښې مو نور څوک دي؟ د کورنۍ څو غړي یاست؟ څوک څوک ژوند کوي کور کښې؟
د کورنۍ غړي مو خو مونږ خو نابینا یانو خو درې خویندې یو مې ورور د وړوکی ده او تقریبا مونږ دیارلس کسانه یو فامیل هم دیارلس کسان ده.
بیا څنګه ده اول چې لاړې زده کوو دې اسانه باندې دې زده کوو سخته وه درته اوس څومره پکې وارده شوې درسو کښې دي؟
او اول چې و کنه لږ زره سخته وو خو بیا وروسته چې ډېر مورجانه مې تشویق کړلم اوس لږ زره ښه شوې یم ډېره ښه شوې یم. د قرآن حفظ هم کوم.
ښه ماشاءالله. څومره دې حفظ کړی قرآن؟
شپږ سفارې لیا دې وایم حفظ کوم. اوس مې اومه نوې شروع کړې ده اومه سپاره کښې یم.
تاسو چې قرآن شریف حفظ کړی ده کنه نور څوک هم درته راځي تاسو درس ورکوئ هغوی ته څه رقم ده؟
دومره خلک نه راځي لږ لږ سې چې څوک راځي ما هغوی ته یې ورکوم مونځونه زده نه وي قرآن عظیم شان ورته زه ښیم. حدودا دغه مره به یو شلې نجونې بهیي چې دی مازدیګر د خوند راځي زه ورته درس وایم دغه ټایم کښې څلور بجو کور ته راځي.
بیا تاسو دوی نه مثلا فیس داسې څه اخلئ؟
نه والا زه خو ترې نه اخلم. بیا خلک راته وایي واخله وایي دا حق کېږي. هغوی چې نجونې راته سل راکړي دوه سوه راکړي دومره نه راکوي زړې وشي راکوي زړې ونه شي نه راکوي زه چا نه اخلم هم نه. دا لگ لگ جمع کو کنه چې انجونی موږ ته پیسې راکی دا به مور جانه می جمع کوي یا د کور کرایه شي د مکتب خرڅ خو می سم دمرغه جمع کیږي لګي دیواله خو دا د کور کرایه شي د خرچ خوراک شي لگ لگ بس موږ ډیر په سختۍ دا
ماشاءالله د حلیمې خور لپاره نورې بریاوې هم غواړو. قدرمن اوریدونکو، له دې خبرو سره د دې خپرونې پای ته رسیدو. یوه بله نیم ساعته خبري مجله دا شیبه پیلېږي چې سلطان محمد سرور پکې ستاسو کوربه دی او دا دی په سټوډیو کې دی.
تکل صاحب عزیز، تشکر از شما. مونده نباشید.